درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجې دي. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې په څو شیبو کې به اسد الله لودین وړاندې کړي. خو تر دې وړاندې موسی اسمت څاروان د دې سات خبرونو ترابولم. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف چې افغانستان ته په سفر تللی د ننګرهار ولایت تورخم ته لاړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس وایي چې د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د تورخم بندر د ترانزیت لپاره مهمه او اساسي لاره وبلل او ویل چې ازبکستان هڅه کوي چې د افغانستان د ترانزیت او اقتصادي ودې په برخه کې مرسته وکړي. ازبکستان په ورستیو کې د طالبانو او پاکستان له چارواکو سره له مزار شریف څخه تر پاکستان پوري د ریل لارې د جوړېدو پر امکاناتو خبرې کړي او هیله لري چې له دې طریقې به له جنوبي آسیا سره سوداګري راکړي ورته زیات کړي. د ایران د پارلمان وکسیزه پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ ی احمد تکلنن پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د جواد کریمی قدوسی په مشه ایرانی پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د زی احمد تکل پر اساس د ایران پارلماني پلاوی له شغل متقی سره د امنیت له مخدر موادو سره د مبارزه د قاچاق د مخنیوي د پولو د امنیت او سوداګرۍ په اړه خبري کړې دي. امیر خان متقی پلاوی ته وویل چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې داعشي ترهګري له منځه یوسي. دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپل روسي راپور کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تاکل شویره چې سبا دوشنبه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو تیرونه په 28 ولایتونو کې عملی شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې به چې تر پنځشنبه پورې دوام کوي په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او اروزګان ولایتونو کې له 50 کلونو کم عمره سلګونو زرو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځوړلو د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي دغه کمپاین په سم ډول عملي کړي او د همدې لپاره په دغو شپږو ولایتونو کې شو تیاریو ته اړتیا درلوده. د امریکا یو پوځي ترانسپورتي الوتکه نن د استرالیا د داروین ښار سواحلو ته نږدې لویدلې ده. ویل شوی چې په دې الوتکه کې د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا شل سرتیري سپاره وو. چارواکو وویل چې د ژغورنې عملیه د پیش ځای ته رسېدلې او د مرژوبلي په اړه سمدستي راپور نه دی ترلاسه شوی. د استرالیا ای بی سي تلویزیون راپور ورکړی چې یو شمېر پوځي پرسونل ژغورل شوي دي. دا پیشه د امریکا او استرالیا د ګډو پوځي تمرینونو په مهال شوې ده. او د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د روسیې څلور کروز توغندي شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې دي چې کیف تیره شپه په ټول هیواد کې د هوایي عملیاتو د خطر خبرداري ورکړ. د ځواکونو په خپل ټیلیګرام چینل کې لیکلي چې دا توغندي چې له ستراتیژیکي بم غورځونکو الوتکو څخه د کیف په لور توغول شوی وو د کیف د پوځي ادارې د مشر سیرهی پوپکو په وینا څلور واړه لمنځوړل شوي دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. شکر یا دیابیتس یو ډول میتابولیک ناروغي ده چې د روختیا نړیوال سازمان په وینا د ټول نړۍ 8.5% وګړي ترې رانځوړي. په افغانستان کې که څه هم پر شکر د اختن ناروغانو کرش میر معلوم نه دی، خو په خوا ویل شي چې څه باندې اته لکه افغانان پرې اخته دي. دا سره پورنه همشته چې په افغانستان کې هر کال 40,000 کسان په شکر اخته کیږي. خداش میری تازه نه دي. شکر څه ډول ناروغي ده؟ اول انسان ته پیدا کیږي. په شکر اخته ناروغان د شکر د کنټرول لپاره څه وکړي؟ د شکر د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې چې همدا شی به پیل شو، له متخصص ډاکټر صاحب سره په همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمه دی د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خالد غالب. اوریدونکو دا خبرونه ستاسو خپل ده. کولای سي هم د اوس کاغذ او قلم راوخلې زموږ کشمیري در سره ولیکي او استودیو ته زنګ ووهي ل ډاکټر صاحب نخپلي پوښتنه مطرح کړي. د تماس شمیرې دی یا واش میرا چې واتس اپ هم پکې دی کې انټرنیټ مو سم وی هم دې شمیرې تاړي کې ونی سي مصرف مقام راځي 00420 1200 6601 01 بل شمیرې ده 00420 1200 6601 01. اوریدونکو که تاسو په خپل ټلیفون کې پورا کریډیټ یا پیسې نه لرئ موږ ته مسکال وکړئ. زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به ستاسو شمیره ځان سره لیکي او بیرته به تاسو ته اړیکه نیسي او تاسو بل استډیو سره رخ کوي. یوازې موږ ته مسکال وکړئ. فکر کوم مسکال باندې ستاسو لګښت ناراضي. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي په پایل کې بحث لدینه شروع کو چې د شکرې ناروغي اصلا څو وخت پیدا شو ولا څو وخت پیژندل شو اول د ناروغي ته شکر وای.
سلام علیکم لودین صاحب تاسو استاد محترم اوردین کوته سلام او احترامات الله دې وکړي چې ټول اوریدون کې او ټول افغانان ښه صحتمند نه برخمنني. لودین صاحب شکر ناروغي ډیر زیاته کوم نوی ناروغي نه ده. په خوانه خلک دغه ناروغي سره آشنا دي بلد دي کته ماغه اسری وسایل تشخیصی وسایل چې اوس وسنیا سر کې موجود دي دغه وسایل په پخوا زمانه کې موجود نو شکر ناروغي د پخوانه انسانان ور سره مل و او دغه ناروغي موجوده و. هم تاسو فن هغه وخت کې دغه تشخیصی وسایل نو چې په وخت سره ناروغي تشخیص شي او تداوی شي خو وسنی اسری توابت د پرمختګ سره اوس توابت توانیدل دي چې د ناروغي په وخت تشخیص کی او تداوی امکانات برابر کی. کڅه منګه پټول کې وای شکر ناروغي څه ده څنګه رامنځته کیږي. شکر د وجود لپاره یو ډیر ضروری عنصر ده. هغه ټول ورځنی چاره چې موږ تر سره کوو د وجود شکر ته دغه چاره تر سره کوو لپاره شکر ته ضرورت لري. کازلات وظیفه ده که د دماغ وظیفه ده که د ګردو فعالیت ده همدارشان که نور مهم حیاتی غړي دي هغه دي وظیفې تر سره کوو د لپاره شکر یو مهم عضو ده. شو مهم منصور دي چې شکر او موجودیت د عضو د فعالیت لپاره ډیر ضروري دي. نو په نورمال شکل وجود کې خصوصا د معدې څخه خکته دلته یو غده ده چې موږ پانکراس ورته وایو او دغه یو جوهر یا یو هورمون تولیدي چاغه انسولین ویل کیږي او دغه انسولین په نورمال شکل د شکر اندازه په وجود کې کنټرولې کډیر کته شي پورتکۍ او کډیر پورته شي کته کوي. هو کله چې متاسفانه دغه هورمون یا کم شي یا موجود نه او یا دا چې د موجودی خو وجود باندې تاثیر ونه کول شي نو په دغه وخت کې دغه شکر په مناسب شکل باندې هغه کم ضرورت چې د په مصرف نه رسیږي او وجود سره دی چې شکر په وجود کې موجودی خو تن استفاده نشي کولای. د دماغ وظیفه مختل کیږي د قلب وظیفه مختل کیږي عضلات ضعیف کیږي ګرده غکیږي رګونه سختيږي چې اضافي شکر په رګو کې ځای پزې شي او همدغه شان دغه اضافي شکر به وجود چې بیرته په غړو باندې بدلی چې هغه بیا په رګونو تنګوالي بایزګرځي قلبي حمله د سختي د مغزي سختي بایزګرځي او زیګر غړیږي چې هغه د زیګر د منځ تک بایزګرځي او بیا د ګردې د رګونو د تنګوالي او همدغه شان د میکروبونو ته زمينه مسایديږي او ستر ګډید خرابيږي او لا بل نور ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي.
او ډاکټر صاحب تاسو ویل چې شکر یا قند یا بوره یا پټوله کې خواږه د وجود ارتیا ده او وجود ورته ارتیا لري کله چې انسانان بیرته انرژي مصرفوي د انسان د بدن عضلات بیرته د انرژي لپاره همدغه خواږه ته ارتیا لري خواږه جذبي او بیرته انسان په غو باندې فعالیت کوي. نو څو وخت په دغه خواږه په داسې حالت بدليږي چې حالته انسان ته زیان اړوي څه پیخيږي په بدن کې چې همدغه خواړه بیا په بدن کې جذبيږي نه او بل اخر انسولین نه تولیدي په غو بیا ورسته باسو کې انسولین څه ډول ماده ده یعنی څه لامل کېږي چې انسان په شکر اخته کېږي ډېر خواګونه دغه مریضي رامنځته کېږي او کنه د انسان بازي نور فعالیتونه دي چې د دې لامل کېږي چې د تا شکر پیدا شي.
بالکل لودین صاحب لکه مخکې څنګه ما وویل شکر چې د وجود ضرورت دی دا ډېر ضروری زمونږ اساس لکه ورځنی چاره د شکر باندې مونږ متکی او ضرورت لرو شکر ته ترسو مونږ دا مصرف کوو خپل ورځنی چاره ور باندې تر سره کوو. بیا دا ما لکه څنګه چې ما ویل چې د میدی نخکته د خېټه کې پانکراس په نامه یو غده ده چې د کولمو نه پورته او میدی نخکته دا موقعیت لري. نو دا یو ما هورمون چې هغه انسولین نومیږي. د انسولین وظیفه دا ده چې اضافي شکر دا چې د حجرات ته دا داخل کی هغه واحد د وجود واحد ده لکه د خښتو مثال لري دغه یو یو حجره لکه ټول وجود چې یو تعمیر مثال ولري او د هر حجره د خښتو مثال لري. نو دا هر حجره ته د ګلوکو د شکر د داخلي دو مسولیت په غاړه لري. نو کله چې دا هورمون دوه حالت رامنځته کیږي یو دا چې په ارثي شکل باندې په انسان چې دغه هورمون ونه لري اصلا دا پانکراس دا غوډه چې دا وجود دا تولیدول نه شي نو اول نه پیدا په کمبود سره اخته کیږي. معمولا موږ بیا ورته اول نه و شکر وای اول ډول د شکر وای چې پاغي کې اول نه انسان انسولین ته ضرورت لري او پچکاری کوي ځان ته په مصطلح کې هغه د شکر پچکاری ورته وای او په دوم نه و کې بیا دا انسولین موجودی مقدار کمی او دا تاثیر نشکوله موجودی خو یا کمی یا په بعض عوامل لوجه دا پاغه حجرات باندې تاثیر نشي کولای ترڅو چې دا شکر حجرات ته نه باسي. نو دغه دوا غومده میکانیزم هغه دی میکانیزمونه دي چې دا وجود به په شکر نشي مصرفوله شکر په مصرف نه رسیږي او په دغه شکل په وجود کې په اضافي شکل باندې شکر پات کیږي او بیا خپل هغه منفي تاثیرات په وجود باندې رامنځته کوي.
یعنی اصلي ستونزه ډاکټر صاحب له انسولین پیدا کیږي کله چې انسولین په کافي اندازه په وجود کې نه وي او یا هم بیخي نه وي نما غده چې بیا شکر وجود کې نه جذبېږي بیرته شکر یا قند یا خواږه خواړه چې موږ تاسو خورو هغه د انسان په حجراتو کې جذبېږي نه نو بیا د ناروغي لامل کیږي همداسې ده کنه.
بله بله صاحب همداسې بالکل هغه څنګه چې ما تشریح
کړم. او ډاکټر صاحب دغه د پانکراس غدې ته تاسو اشاره وکړه چې په زینو کسانو کې بيخي وینه دا له پیدایښت هغه کسان چې مثلا له پیدایښت په شکر باندې اخته وي مثلا بعضی ماشومان وي د شکر ټیسټ مثبت خې دي ځکه چې نوي ځکه دلی وي یا نوي پیدا کیږي دا په همدې معنا چې دوی له اوله چې پیدا کیږي دا سه یو حجره نه لري یا د سه یو غوټه نه لري چې هغه د شکر انسولین تولید کی همدا سه د انده انسانانو پیدا کیږي دنیا ته راځي چې د غوي پانکراس هیڅ نوي یا کې پانکراس وي مثلا د انسولین د تولید غوډه ونه لري.
بالکل لودین سه پانکراس یو غوډه ده د هضمي سیستم کې یو ډیر مهم رول لري ځکه چې دا کم خواړه چې مونږه خرو د هغه په هضم کې شکر په کنټرول کې د غوړو په جذب کې نو هغه ډیر مهم هورمون یا جوهرونه لري چې هغه کومک کوي ترڅو د خوراک په هضم کې مونږه تاسو سره کومک کوي. هغه د میدی نخکته لکه څنګه چې ما مخکې ویلې دغه د خېټې په منځنی قسمت منځنی او لکه چپ طرف ته قسمت کې دلته موقعیت لري. نو دا ډیر نور وظایف هم لري خو یو هم د وظیفې دغه د حجرات لري چې هغه انسولین تولیدي او متاسفانه بعضی وخت کې په ارثي شکل باندې دغه حجرات انسولین نشي تولیدولی. نو هم دا علت دی چې موږ بعضی ماشومان ګورو واړه ګورو حتی ډیر په واړه سن کې موږ نوزادان لیدلې دي هغه نم یو څه د هغه نه لکه یو څه غټ سن کې مثال په یو کلنی دوه کلنی درې کلنی کې موږ ماشومان ګورو چې هغه اول نه شکر نه کنټرولېږي شکر ډیر لوړی او بیا هغه ته موږ مجبور دي انسولین د بیرون نه په زرخي شکل باندې ورکو. نو هغه هغه ډول دی چې په ارثي شکل باندې دوه د حجرات انسولین نشي تولیدولی او مسله په پانکراس په غوډه کې چې هلته دغه فعالیت په عادي شکل باندې نه ترسره کیږي.
بله کور وطن ډاکټر صاحب راسره اوسې ورځوي او وريدونکو سره خبرې کوي کینولې ده دا د وريدونکو خپل خبرونه ده د پښتنځ باب واستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم محترم اسد الله لوجن صاحب ته ستړي ما سلامونه ونی کی له تاسو محترم ډاکټر صاحب ته وريدونکو ته وړاندې کوم
و مننه نظر ملوال صاحب ستړي مشي تاسو هم تاسو اتمن ډاکټر صاحب نه پښتنه لری مهرباني
خامه خاپ څنګه لرو خیبر پښتونخوا ریپورټ مې اړیکه نیولې پښتنه خو دې ما ده د ډاکټر صاحب خو ډیر په زو فورې معلومات ورکاو ان شاء الله وخت هم ستدیر وخت کې دې شنورم دا غټي شکرې په ناروغي باندې د رڼا واچي چې ما پښتنه د ډاکټر صاحب نه ده دا چې دا غټي شکرې ناروغي چې دا اکثره د وګو شایانو نه تر کومه چې زما معلومات لرم پیدا کیږي او له دې علاوه دا زیات مثلا ور شیان خورل مثلا چې دې کې وازګي چربي یعنی د دې لپاره په ځاتوالي کې سبب ګرځېدای شي کنه. یو خبره ده بل پښتنه مې ده د محترم لودین صاحب چې ډاکټر صاحب نه یعنی پښتنه مې ده چې دغه د شکرې ناقشې د دې لپاره د ورزش یا تمرین کول څومره ضرور دي؟ یعنی ورزش یا تمرین څه دی چیرته وکړي دا څومره ضرور دي؟ نو دا دوه لنډې پوښتنې مې که جواب راته راکړي نو د وخت کولو نه یوه نړۍ مننه تر بیا.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه. او زرملوال صاحب سلامت اوسې، ډېره مننه ډاکټر صاحب درته ځواب درکې. ډاکټر صاحب تاسو د زرملوال صاحب پوښتنه واورید، دوه درې جوزې درلودل وای. اول خوړو سره څومره د خوږو سره څومره ارتباط لري غواړو سره، او بل وای تمرین یا سپورت څه ریس پکې ولای شي؟
بالکل مننه زرملوال صاحب نه. ما مخکې لکه څنګه چې ما تشریح کړ چې موږ په ټوله کې دا دوه نه وغټ په شکر په دوه ډولونو باندې تقسیمو. یو ته موږ هغه اول ډول یا نوی اول ورته وای چې هغه ته اول نو شکر ورته وای چې هغه کې مریض دی اول نه غی انسولین ته یا هورمون ته ضرورت لري. په دوم نو کې معمولا په څلور کلنې نه پورته سیم کې درمنځ کیږي. او یو دلیل لکه څنګه چې زمونږ محترم اوریدونکو ویلې دی، بعضی فاکتورونو یا بعضی خطری فاکتورونو موجودیت په هغه کې مهم رول لري. چې یو دی هغه نه دی وزن زیاتواله دي، څومره چې په وجود کې فزیکی فعالیت کمیږي وزن زیاتیږي، وینه کې غوړ په وجود کې غوړو اندازه زیاتیږي. نو دا د دې باعث ګرځي چې کته هم انسولین موجودی په وجود کې خدا نشي کولای چې حجراتو باندې تاثیر وکړي او یو نو مقاومت رامنځته کیږي د په مقابل کې. نو یو خطری فاکتور د شکر رامنځته تک د لپاره په روسنې سن کې هغه د چاغیر رامنځته کیدل دي، د فعالیت کمواله دي، وینې د په وجود کې د غوړو زیاتوالی دي. د دې باعث ګرځي چې انسولین په مقابل کې مقاومت رامنځته شي. دا انسولین نشي کولای چې هغه حجرات چې دا شکر هلته ننباسي هلته داخلي هلته مقاومت رامنځته کیږي، شکر نشي داخلولی. نو دا د دې باعث ګرځي چې شکر په وجود کې لوړ شي او دا بې تاثیره شي. نو زرموال صاحب ډېره ښه پوښتنه وکړه. یو خطری فاکتور د شکر د رامنځته تک لپاره خصوصا هغه دویم ډول چې دی هغه فزیکی فعالیت نه کول دي، د په وجود کې د غوړ زیاتوالی دی، چاغي ده، چې دا د دې باعث ګرځي چې شکر په مصرف ونه رسیږي، انسولین مقاومت په مقابل د انسولین کې مقاومت رامنځته شي او دا د شکر اندازه په وجود کې لوړه شي. چې اکثره د طب علما چې دي او د طب متخصصین چې دي خصوصا د شکر ناروغي متخصصین هغه فزیکی فعالیت یو له هغه فکتور یو له هغه لاروچارو څخه دی چې مخنیوي لاروچارو څخه دی چې د شکر د رامنځته کولو مخنیوي کوي. ورزش، فزیکی فعالیت او ساده خوراک خوړل، هغه خوراک چې هغه د شکر اندازه نه لوړي یا ډیر زیات خواږه خوراک نه کول چې هغه بیرته به په وینو غړو باندې بدلیږي او په غړ باندې بدلیږي. نو دا هغه لارې چارې دي چې سړی کولای شي د شکر رامستګ مخنیوي وکړي.
او ډاکټر صاحب راځي دغه د خوړو بحث لګروسته ته پریګ دو. زما یو نظر و چې دغه د خوړو په اړه باندې روسي لاس 15 دقیقې ځانګړي کوزه کې شکر کله چې یادونه کوو ټیټ شکر هم یو تکلیف ده، یو رانز ده، او لوړ شکر هم. وروسته په خوړو باندې تفصیلی خبري وکړای وست پایل کلک زره ده شکر باندې باندې هم تام شو. دلته ما چې ول وسل څو باندې لري تاسو هم مخکې په خپل تفسیرا کې ورته اشاره وکړه چې څو رقم شکر دی. کوم یو په افغانستان کې ډیر عام دی یا په دریم هیوادونو کې یا په غریب او بیوزل هیوادونو کې، او بل خطرناک بیا کوم یو دی؟ داسې درجه بندي به کو بیا بم داسې مختب سی ورزو.
بالکل لودین صاحب، ډیر ضرور ده چې دا په عامه سطح باندې خلک په دې باندې پوه شي. کله چې موږ په دې موضوع د سادهوالي په خاطر عمومي شکل باندې شکر په دوه ډولو باندې ویشو، چې هغه اول ډول شکر دی او دوم ډول شکر یا ټایپ 1 او ټایپ 2 ورته وی. ټایپ اول نو ډول او دوم ډول، چې په اول ډول کې معمولا لکه څنګه چې ما ویل چې انسولین د نه تولید لوجه اما غاول ورځي څخه شکر پیدا کیږي، اما غډیر په واړه سن کې یا ډیر په ځوان سن کې، حتی په نوزادانو ماشومانو کې ځوانانو کې شکر پیدا کیږي او ضرورت دي ته کیږي چې د غاول ورځ نه دو انسولین بیرون نوالې د پچکاری په شکل. یا دا چې دوم ډول ډول هغه دی چې هغه پروسه سن کې پیدا کیږي. معمولا دا مریضان لکه څنګه چې ما مخکې ویل د فزیکی فعالیت د نل موجودیت لامل یا دا چې د وینې غوړ په وجود کې زیات شي او فزیکی فعالیت کم شي او غیر متحرکی سړی نه دا د دې باعث ګرځي چې دوم نو شکر رامنځته شي. چې هغه کې انسولین یو څه موجودی خو اندازه کمه یا مقاومت مقابل کې موجودی او بیا دا نشي کولای چې شکر کنټرول کړي. دې څخه علاوه هم بعضي انواع د شکر نورم دي چې هغه لکه کېدای شي عام خلک په دې دوه اورېدلي چې د حمل په جریان کې زنانه چې دي هغه شکر هغه کې رامنځته کیږي چې هغه ته موږ جیسټیشن ډایبټ وایو. یا د شکر له د حمل له وجې کم شکر چې رامنځته کیږي چې کېدای شي 50% مېندو کې دغه شکر خچي او 50% مېندو کې دا دایمي پاتې شي. دریم او څلورمه باندې څلورمه او پنځمه باندې هغه د چې دویم نو شکر یا دغه دوم ډول شکر په ډیر ځوان سن کې رامنځته کیږي په واړه سن کې او یا دغه اول ډول شکر په بعضي حالاتو کې دا په ډیر رستنی حالت کې رامنځته کیږي چې هغه ډیر استثنایی حالت دي چې اندازې ډیر کم ده. په عمومي شکل دویم نو شکر په نړیواله کچه باندې وقوات یا کچه ډیر لوړه ده، دو پر درې برخه دا وجود لري او د په نسبت اول ډول چې دا شکر نسبتا اې د فیصدی کم ده او دی اندازه ورځ په ورځ مخ په زیاتیدو ده. د یو مطالعه په اساس چې ما په همدغه ورځو کې 2018 کې چې کوم مطالعه نړیواله مطالعه شو هغه په اساس 450 میلیونه خلک په شکر باندې اخته دي او همدغه شکل په دا 2023 کې دی اندازه 200 میلیونه تکې دی شي پورته شي. افغانستان نظر یو مطالعه چې په 2018 کې دا مطالعه شو افغانستان کې تقریبا 1 میلیون خلک په شکر باندې اخته او د دې مطالعه په اساس هر سلو کې 12 نفره دا دو شکر ناروغي لرله چې په دې مطالعه په اساس 2 میلیونه خلک چې دي یعنی شلکه خلک وسم به تشخیص پاتې دي چې دو شکر نه دی تشخیص شوی. نو ډیره معموله ده دا ناروغي دومره ډیره غنه ده او ورس په ورس دي وقات مخ په زیاتې دودي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، د دلبندۍ نه په دې دلبندۍ کې ولاند پښتنه کوم یو ردون کې تورزو د زین کسان البته دا فکر کوم ډیره عامه استلاوی او شاید تبابات سره سر همونه لګي د وچ اولاند شکر یادونه هم کیږي. فکر کوم تاسو به هم خپل ناروغان اوریدلی وي زین وای وای زما شکر وچ د ایمانا دا چې کلاس می یا پخمه زخم هم شي هغه زخم وایزر جوړیږي او زین کسان به وای چې هغه کسان چې لون شکر ولري کچیرته لاس پخا یا د بدن بل کومه عضو زخمی شي یا وین شي بیا هغه ټپ زر نه جوړیږي زخم زر نه جوړیږي ځکه وای شکر لون ده. دا دلبندی تبابت سره څومره سر خوري ډاکټر صاحب؟
کته مالودین څه په دغه شکل باندې مونږ په هغه کې کومه د دلبندی یا تقسیم بندی نه لرو خو معمولا هغه خلک چې اول نو شکر لري په عمومي شکل دا خلک چې ډیر زیات زکه چې شکر یو مشکل دي شکر رامنځته کوي د هر مالیکول د شکر سره دا ځان سره دوه مالیکول وبم ځان سره وباسي یعنی دا کله شکر اندازه په وجود کې ډیر زیات لوړی کې دا ځان سره وبم وباسي او دا وجود یو څه پاره عام سلاکی وچی. نو دا اول نو اول ډول کم خلک شکر لري دا معمولا ډیر ډنګری ډیر وچی او ډیر زیات وزن بیللې په مقایسه کې هغه خلک چې دوم نو شکر لري دوه معمولا زکه دي ډیر دی وزن دي زیاتوال لوجه او غل لوجه دوه کې رامنځته کیږي دا معمولا چاغي او دا خلک غي خو یو اختلاط یا یو هغه بد تاثیرات د شکر چې دی هغه دی وجود کې د ټپونو رامنځته کېدل دي چې هغه هم بیا د رګونو د سختوالي له وجې شکر هلته ځای په ځای کیږي هلته شکر رګونه سختیږي وینه جریان نه پیدا کوي. نو معمولا هغه قسمتونه چې د قلب څخه لګ لري هغه دغه رګونه سختوالي له وجې معمولا دلته زخمونه را پیدا کیږي وینه ورته صحیح نه رسیږي معمولی ضربې سره دو چي دي او به هیڅ کیږي دا قسمتونه ځکه اعصاب هم متاثر کیږي نو په نتیجه کې دلته زخمونه ټپونه رامنځته کیږي او دا ټپونه بیا ډیر په مشکل سره تداوي کیږي او مریض ډیر په رنځوري دي نه.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیرازي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو استډیو سره وصل د استړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
تشکر نو دین ساز ما سلامونه قبول ک سلامونه تاسو تاسو میلمت او ټول ساسو کارکونکو اوریدونکو ته تخنیکی همکار
او مننه پالیسې په ټول کارکونکو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام مهرباني.
تشکر لودین صاحب، تشکر در سکور مو خبرې مې ډېرې په غور واورېدلې. خدای تعالی تاسو نه کومې مشتاق سره مینه لرو، همدغه شي متخصصې چې موږ ته میلمانه کوي له دوی څخه تشکر. خراب اوسه موضوع ته، چې موضوع د شکر ده، زموږ د شریعت په کتابو کې لودین صاحب د اسلام ستر نبی محمد علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی و په یو حدیث کې امام مسلم روایت دی چې په اخر زمان کې به اویا مرزونه راشي او دوا دی نه او یا به متخصصین په علاج نه پوهیږي. نو زه خو زموږ صادق المسوخ رسول دی، پر هغه باندې موږ مسلمانان عقیده لرو. نو چې دا مرزونه به وس راغلي که به نه راغلي، هغه خو به جلا خبره وي. قرآن د شکر و موضوع ته د ډاکټر صاحب سمې دوه درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا شکر مخکې خو دا مرزونه و یا به و یا به نه و، او که و هم څوک نه پوهېدل، دغه د شکرې مرض چې ډېر خطرناکه مرض دی، دا اول په جهان کې په څوم قرن کې مشخص سو او یا اول په کوم ځای کې معلوم سو دا شکر مرض؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده، د حمل خبره وکړه چې مور په وخت کې د حمل هم شکر اخیستای شي یا شکر ورته پیدا کیږي؟ نو که مور په وخت کې د حمل په شکر اخته شي او د دې په نس کې ماشوم وي، نو دغه ماشوم هم بیا په شکر اخته کیدای شي که نس اخته کیدای؟ او درېمه پوښتنه مې دا ده، دغه شکر چې څو هم یعنی هلته ما د ډاکټر صاحب فضل احمدي صاحب اورېدلي وه چې دا شکر پر 15 قسمه ده، که زه غلط نه یم پوه سوی، یعنی هغه خطرناکه قسم چې بیا د جوړېدو انکام نه وي، هغه کوم قسم دی که په دغه باره کې آګاهي راکړي موږ خو وړاندې د تخصص څخه؟ ستاسو تشکر.
سلامت اوسئ قاري صاحب پښتون، ډېره مننه. سلامت اوسئ. بل اوریدونکو ته هم نوبت ورکوو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم نبی الله زبلای دا وخلا غزنین خبرې کوم لدین صاحب.
او زبلای صاحب ستړي مشه مهرباني.
ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په ډېر احترام تر څنګ دوه پښتنې. ډاکټر صاحب محترم، یو تعداد کسان چې متاسفانه په شکر اخته کیږي، مثلا هغه پر لنګي معلومیږي یا هم پر لاس معلومیږي، ما داسې مریضان لیدلي دي مثلا پښه یې پرې سوې ده، خو هغه پښه یې د څه وخت په تېرېدو سره نوره هم توره سوې ده، مثلا په بند کې پرې سوې ده، یو کال وروسته لوړه بیا پرې سوې ده. آیا لامل یې څه دی؟ د هغه بدپرېزي ښه تداوی نه دی نوری وجه دی؟ او بل هغه کسان چې ډیر چاغ دی، هغه تقریبا افغانان تر ډیره حد خپل خوړو ته توجه نه کوي، هغه چاغ کسان خو ډاکټران صاحبان وایي ډیر پخته کیږي، نو هغه څه باید وکړي؟ لغوړ او خوږې سره څومره احتیاط پکار ده ترڅو هغه چاغ کس په شکر اخته نشي؟ مننه.
کور ودان، سلامت او صحیح زابل صاحب. ډاکټر صاحب مهرباني وکړه تاسو اتمن د پښتون صاحب او د زابل صاحب پښتنې در سره یادښت کړی کنه مازان سره لیکلې مهرباني.
خب پس زما په فکر اول اوریدون کې پښتون څه وو؟
bale wo
ka ishtaba mini kuri kha garur yo dre pukhtani dre pukhtani larli awal khuda ch pakam qarn ke da tashkhis shwa qasam da wel lak sakh di zakat ke da shakar narughi der pakhwana wujood larlo kho pa yewishtam qarn ke de asri tawabat de parmakhtak sara mamulan da shakar narughi dawluna pa په بهتر شکل باندې او پیژندل شو او د تداوی لارې چارې او د تشخیص لارې چارې او پیژندل شي. یعنی ډیر وخت نه کیږي، تقریبا 50 کال کیږي، څه کم 50 کالونه کم وخت کیږي چې د انسولین رامنځته تک سره د شکر ناروغي په تداوی کې یو انقلاب رامنځته شو. ځکه دا غینه مخ کې اکثره د ناروغان متاسف دا به تلف کېدل او دا به د منځ ته تلل، ځکه چې تداوی موجود نه و. خو دی تقریبا 45 کالو په موده کې دی اویایم کال نه راپدی خو د انسولین رامنځته تک نه وروسته دی ناروغي په تداوی کې انقلاب رامنځته شو او مختلف دواګانې رامنځته شوې، تشخیصي وسایل رامنځته شو ترڅو د ناروغي په بهتر شکل تشخیص شي او تداوی شي. دوم سوال پښتون صاحب دا وکړه چې امیندوارې میندې په شکر اخته کیږي او ماشومان هم، آیا خطر د دې خطر سره مواجه دي چې دوی په شکر اخته شي او کنه؟ بالکل، یو خطری فاکتور امیندوارې میندې دي، او خصوصا هغه امیندوارې میندې چې یا فامیلی تاریخ چولري یا مخکې شکر شکر فامیلی تاریخچه د شکر ولري یا دو وزن ډیر زیاتی یا د حمل په جریان کې وزن ډیر زیات شي یا د بعضې دواګانو څخه دو استفاده وکړي چې د هغې په لامله دو شکر ته مسایدیږي شکر رامنځته کیږي او بیا ما لکه څنګه چې مخکې ویل 50% یعنی سلو کې 50 په دو کې مکمل ښه کیږي او سلو کې 50 د دو بیا دایمي شکر باندې اخته کیږي او هغه امیندوارې میندې چې شکر ناروغي لري دو ماشومان هم په آینده کې د شکر ناروغۍ ته ډېر زیات مسایدي او مطالعاتو ښودلي ده چې دا ماشومان باید تعقیب شي دو چې هغې ته ډېر مسایدي او آینده کې د شکر ناروغۍ په اخته کېدو باندې هم ډېر زیات دوی اخته کېدای شي. یو شی چې زه غواړم چې هغه ووایم هغه دا ده چې شکر ناروغي تداوی داسې تداوی نه لري چې دا د منګه متاسفانه د منځه ویسو تبابت په دې تر اوسه نه دی توانېدلې چې شکر ناروغي مکمل د منځه ویسي ولې د دغه تداوی په واسطه او د دې دواګانو په واسطه منګه دا کولای شو چې صرف کنټرول کو یعنی شکر ناروغي کنټرول شي. په عموم کې دا ډېره زیاته خطرناکه ناروغي نه ده یعنی داسې نه ده چې که یو څوک شکر ونیسي هماغه ورځ باندې کېدای شي دا ووژني خو که دا کنټرول نه شي تدریجي او په ډېر رو رو شکل باندې کېدای شي هغه مریض بعضی حیاتي غړي دا په خپل کار او وظیفه پریدي او دغه سی بیا دته مشکلات راپیښ شي. هغه دریمه پوښتنه لودین صاحب کما هغه کړی نه
و فکر کوم همدا ویل چې خطرناکه بڼه وای د شکر کومه یو ده
نو په دغه شکل یعنی عمومي شکل باندې شکر کومه خطرناکه ناروغي نه ده ډیره تدریجي شکل باندې انسان وجود ضعیفه کوي خو که چېرته په وخت کنټرول نه شي کېدای شي دا بیا پرمختلل شکل اختیار کړي او قلبي ناروغي او بیا د دماغ د سختي او د قلبي سختي او د ګردو د ضعیفه کېدو همداسې د سترګو دید کموالی او بیا د وجود د زخمونو رامنځته کېدو باید وګرځي.
او کور ودان او د زابلی سه پښتنه هم دا و چې وای ځینې کسان دلی چې د شکر ناروغي له کبله مثلا وای په خا په بان کې پریسي وي او وروسته مثلا هغه وای په خانور هم په سکال په کال پورته به حصہ کیږي د لامل پاړې پښتنه کوله آیا وای دغه کس پریز نه کوي او کنه خپل شکر بیا د هټ رسیږي چې دوا هم وخوري پریس هم وکي اما په د وخت په تیرېدو سره د انسان د بدن نور برخې هم سره فلج کیږي.
زابلی صاحب ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه. معمولا موږ په خپل ټولنه کې داسې خلک وینو چې شکر لري او متاسفانه د وجود یو غړی قطع شوی لکه څنګه چې ما مخکې ویل شکر کله چې په وجود کې شکر اضافي شي دا شکر چې د رګونو کې هغه رګونه چې وینه د زړه نه د غړو ته انتقالوي دغه رګونو سختوالی باعث ګرځي او سختوالی د دې باعث ګرځي چې وینه د غړو ته په صحیح شکل باندې ونه رسیږي او کله چې وینه ونه رسیږي تب وینه چې دا هغه د وجود ته ډیر ضروری ده اکسیجن لري غذایی مواد لري خواړه وجود ته رسي نو کله چې دوته غذایی مواد ونه رسیږي خواړه ونه رسیږي اکسیجن ونه رسیږي نو دغه غړي خپل وظیفه کمی کاغه پخی کاغه زړی کا نور عضوي نو د پخو په حق لا یا د لاسو په حق لا دغه وینه دغه غړي خپل وظیفه کمی دو دې ته زمين عمدل ته پاین شک عین حالت کې دا اعصاب هم لري نو دغه اعصاب هم رګونه لري دام سختيږي او اعصاب هم ضعیفه کیږي نو دوی درد هیڅ هم نشي کولای په لار رواني یو تیګي سره یو بل یو شي سره دو خلګيږي هغه زخمي کیږي دوی درد احساس نه کوي به سکیږي نو دغه زخم چې دی رو زیاتیږي او دا زخم نه جوړیږي نو دا د دې باعث ګرځي چې دا پوستکی نه لاندې عضلات نه لاندې اډوکي اخته شي په دې باندې او بیا اډوکي میکروبي شي نو بیا ډاکټر صاحب دې ته تصمیم نیسي چې دا عضو قطع شي او په هر څومره شکل باندې چې دا شکر ښه کنټرول نشي نو په هماغه شکل باندې دا غړي متاسفانه دا خپل کار وظیفه پریږدي او بیا مجبور ډاکټر متخصص ډاکټران چې دی هغې نه پورته او هغې نه بیا په لوړه شاغه باندې دا عضو قطع کړي تر څو چې نور د دې خپراوي نه مخنیوی وشي. نو مهمترین شی د شکر کنټرول دی بالکل دا پکې مهم رول لري.
او کور ودان ډاکټر صاحب ستاسو له خبرو او ډاډ او اطمینان نه داسې ښکاري چې په خپله شکر کنټرولېدونکی دی د کنټرول وړ دی اما که انسان ورته اراده وکړي او مخی ونیسی مخی خوینانی ولکیږي اما کنټرول دی لیسی. په هر حال ورسره به خبر یو کوچی څنګه د شکر د کنټرول لارې چارې سدي آسان لارې چارې سي افغانان خو لمه به تر لږ زره لاټ هم دی ډاکټر صاحب کله ناکله ورزش هم نه کوي فزیکی فعالیت هم نه کوي اما خواړه بیا غوړ خواړه خوري تر ډیره مثلا حیواني غوړ نه استفاده کوي په کلیو باندو کې یو وريدون کې به بل راوخلو چې منتظر پاتې نشي. ستړي مشه ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام و.
السلام علیکم محترمه.
علیکم السلام محمد نبی بغلان نستړی مشی.
مننه خوشاله وسې کې ډاکټر صاحب السلام علیکم کې اوریدم کوم محترم ضرورو وسې دی البته ما ډاکټر صاحب سوالو لوځي صاحب وګوره.
مهرباني مهرباني
مننه خوشاله وسې کې البته دا شکر په بازار وخت کې وګورم که تاسو نه لطفا زموږ موږ تاسو وګورو خو خلک به ذکر کرنے یا نور دسه کلو باندې کې به کار جات په پټو کې نو څو خلک د سبب وخت سوي دي چې خبره شي یو جی پرې دی یو نقل واسطه کې دی نه یو مټر کې دی یو پیاده نه دي تقریبا څه په کې چې پیاده نه دي نو دا شکر هو اکد ځات شوی دی دونی صاحب محترم نو په ځو وخت کې چې خلک مې دین چې دونی صاحب دې زړه طریقې دي نو چې خلک به مې له دغه څنګه مراجعه کړي د ناس به نه دغه خراب وسو شیش ته خراب وسو تقریبا وګ به اخی کړي نو ډاکټر صاحب دا سوال وسی دا په ځو وخت کې دا مرزونه خو وخت ته به مرزونه دي نو د څه په کړه چې دا چې ایوی ته ورته مرز نه دا خپل باندې نظر محترمه نو د څه تقریبا سمګو ته اقامت ګورو ان ته اوسه به څنګه توپیر مې کیږي که زه توپیر دوا وای دوايي نو توابه تی بیر دا دغه مې سوال محترمه.
ښه محمد نبی روزی تاسو پښتنه باندې لږ در سم پوینس ممکن ډاکټر صاحب پوښتنه وی چې تاسو ویل چې آیا شکر هم لکه ایچ ای وی ایډز باندې هم دا عام مرزي ده وایروس یو ډول ده که څنګه دا پښتنه باندې ممکن ډاکټر صاحب تاسو سره په خلاصو وی ډاکټر صاحب تاسو کوم پښتنه لري محمد نبی
روزی بخنه واړم لودین صاحب ک یو ځل دوی د واځي کې چې ایچ ای وی او غتر من دوه څه غوښتل پښتنه
محمد نبی روزی مهرباني وکړئ دا پښتنه کله سره تاسو وایي
او مننه لودي چې ما ویلې چې دا د باندې یاته خلک مې دي چې دا د خپل مراجعه کې نه شیشه خراب شي دا چې پکره کوه چې نه شو بو واخلي دا وګ د خپل تر باسي نه دی به صحیح توبات کوي کومبل مرز یې نه دا مرز چې ځکه مته مجبور دا څو نو نه دا کنه تقریبا دا څو دوله مرز ده نو یو ډول د سپګرو کې ما د چې ویلې چې تقریبا چې ایته ورته مرز بنه دا نو دا توبات به یې بیرې چې ایو ټیل ورته ما د چې ویلې دا څه به سوات وکړنه.
ها سلامات اوسې کور ودان اوس فکر کوم یو څه واضح سوو دي زینو کسانو ششونه ورسره خراب کیږي ششونه وبونیسي آیا د شکر د ناروغي د زیانونو او د ایچ ای وی د زیانونو ترمن سو ورتواله یا توپیر شته کنه ډاکټر صاحب اوس فکر کوم یو څه واضح سو میره باندې.
بالکل بالکل ها ډیر ښه پوښتنه وکړه. شکر ناروغي معمولا لکه څنګه چې ما ویل داسې ناروغي ده چې هغه د وجود هر برخه اخته کوي د دماغ نه نیولې د کپلنډې وای ما د وختانو د څوک نه نیولې تر پخوتر د نوکا د پخوتر نوکانو پورې یعنی دا هر برخه اخته کولای شي د وجود هر غړی اخته کولای شي نو په دې خاطر د مقاومت د وجود هم راخته کوي. بعض وخت کې د یا په شوش کې او بوره منستګ یا د خېټه کې او بوره منستګ کې د شګه د دې لامل لوجي چې شکر ناروغي کله کله د وجود مقاومت هم راخته کوي. هغه ناروغان چې شکر ډیر پرمختللی یې خه کنټرول شوی نه مقاومت دی وجود د دفاعي سیستم دی وجود ډیر ضعیف وي او دا مختلف ناروغي او تدو مسایدي لکه مثال هغه ناروغي چې په عام ډول باندې یا په عادي شکل باندې یو انسان باندې غلبه نشي تر لاسه کولای خو دوی د ته مسایدي چې هغه کې د توبرکلوز مرض دی چې سلمنګ ورته وایو هغه کې دی چې سګي اخته کې قرباني همدغه شان دی دغه ناروغانو کې چې شکرې خه کنټرول شوی نه پرمختللې دي دا ناروغان حتی چې وی ایډس هم مسایید دي چې کېدای شي په دې مرزونو باندې اخته شي او نور ورته ډیر زیات ناروغي دي چې هغه ته به دوه د زمينه مسایید مقاومت دی وجود هغه دفاعي سیستم دی وجود راخته کیږي ضعیف کیږي او دوه ورته مسایید کیږي همدغه شکل دی قلب ضعیفي باعث ګرځي چې قلب ضعیفي په خپل بیا د دې بایس ګرځي چې وینا په صحیح شکل باندې ټول وجود ته ونه رسي هغه په سوي کې ډپ پات کیږي هغه په نور غړو کې دغه اوبه جمع کیږي او د دې بایس ګرځي چې دغه ناروغان وزوريږي او د رنز پر مخلل شي. خو دې وګ چې هغه پښتنه مې ځواب کړی و
اخلو سړی مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
مننه لیدین ته محترمه تاسو ته سلام او د مېرمنو ته سلام او لیدونکو ته سلام او همدر بن الله افغان.
ښه مهرباني وکړئ همدر صاحب ډاکټر صاحب نه د شکرې په اړه باندې څه پوښتنه لرئ؟
دما خو اول کې دغه یو ساده پختنه راکانه چې تاسو خبرونه ما اول نه نو تاکید کړی چې اول کې سره څنګه پوښتنه کانه چې مثال له خبره زو شاکار ما کانه او بل پختنه نه دا چې په اوس وخت کې په افغانستان کې دې څومره معیاري علاج تا بل کا څه مونږ وینو په هغه هسپتال کې مریض ځان دی پروت او بل اخر کانه بس په حق ورسیږي مونږ ډیر ولې بل ځوانان ځوانان او دلته خو دماغ ته یقین باندې ما خپل په نظر باندې چې د خاص معیاري علاج دلته وجود نه لري ځکه کوي دا خو ولې دا مریضان نام دغه یو شکر مرضي همغه نام مطلب مرشي دا نو څومره معیاري علاج په افغانستان کې وجود لري دا غن پښتنه
کور ودان همدرد صاحب ډیر مننه سلامات او سي همدرد صاحب لغمان نه اړیکه نیولې و ډاکټر صاحب دنه خونی خانو پاړه باندې پښتنه درلودې وای لمړنۍ نه خنی خاني چې دی چې یو انسان په شکر اخته کیږي او بلې دی درملنې پاړه باندې هم پښتنه درلوده فکر کوم تاسو مخکې واضح کړ چې دا مرض شکر په اصل کې خطرناک نه دی اما کنټرول دی لای سي کچیرته کنټرول سي په وخت سره دوا واخستل سي درملنې امکان لري مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب سي وای همدرد صاحب
همدرد صاحب ډیره پښتنه وکړه ما وختل چې همدغه برخه ته زه ملک تشه ورکم کچر تمنګ په ساده شکل باندې چې د خلکو ذهن کې دا خبرې کینی کدری اومده نخې نخانی یو څوک ولري نو شکر ته د مشکوک شي او کېدې شي مثال خپل مربوطه نږدې کلینیک یا ډاکټر ته مراجعه وکي چې هغه درې غټې نخانی ډیر تګی کېدل ډیر لوګه او ډیر زیات د ادرار کول یا د تش معذرت کول دا غدری هغه غټ نه خېدی کچرته یو څوګي ولري باید مشکوک شي او خپل مالج ډاکټر ته مراجعه وکي ډیر تند ډیر لوګه او ډیر زیات تش معذرت کول یا د ادرار ډیر زیات کول کته هم نخې نه خاني ډیر زیات دي د سترګو دید کمواله د سترګو دید خړپړ کېدل غنګسيات د وزن کمواله همدغه شان د ټپونو نه جوړېدل زرزر میکروبي کېدل همدغه شان نو راغه خلک چې فاميلي تاریخچه ولري دوه کې دي چې د مشکوک شي مثال کور کې یو غړی په شکر باندې اخته کې دي چې دوه دته مشکوک شي موږ مشکوک شو دي چې د نماینده کې په شکر باندې اخته شي همدغه شان کې ارسي څوک ولري ماشومان کې مثال په فاميلي کې غړی څوک اخته په دی باندې یا خلک چې بعضي یو نیم ډول دواګانی چې هغه کولای شي مثال د غي استعمال بعضي وخت کې شکر راکې نو کې دي خپل مالج ډاکټر سره دا شریک کیو کې دي چې آینده کې د شکر د مخنیوي لپاره هغه لارې چارې ورته وسنجي نو دا غدري غټې علامې چې کڅو ګولري ډیر ته تګي کېدل ډیر وګي کېدل او ډیر تش معذرت کول دا د دې سره د مشکوک شي چې زه شکر ونه لرم خپل مالج ډاکټر سره دی مشوره وکي تداوی په حق لا تداوی وجود لري خو مخکې دې نه هغه شی چې ډیر زیات مهم دی متاسفانه په شفخانه کې موږ هغه خلک مریضان ګورو چې هغه ډیر پرمختللې حد ته رسیدلی دی هغه معمولا هغه ډیر حیاتی غړي چې دی وظیفه کم کړي نو متاسفانه هغه وخت دا سره رسیدلی چې ډیر زیات مریض رنځيږي او ډیر زیات تداوی هغه ته مریض ته ډیر زیات ګټه نه کوي نو ولې موږ په هغه مرحله کې دا ناروغي تشخیص او تداوی نه کړ نه کو چې هغه ډیر ابتدایي او ډیر په غوول وخت کې چې ډیر ساده امکانات سره موږ کولای شو دا تشخیص کو او دا تداوی کو او تداوی لري د کنټرول ول دوا ده خو متاسفانه د منځ نه دی یو شی چې زو واځي کول غواړم چې بعضی وخت کې مریضان راځي هغه د فکر کې چې دا باید یو نسخې سره یو پچکاري سره دا باید د منځ لاړ شي د منځ نه دی خو ته د کنټرول ور ده او باید کنټرول شي ان شاء الله کنټرولېږي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیدل ته وریدونکو د پکتیا له څمکنیو نه په واتس اپ کې پیغام را لګلې پښتنه لري دا به هم وورو بیا به بس سره کرا راټول کو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیر ولیم د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ زه هم د زړه ناروغي لرم او هم د شکر په اوس وخت کې مې ټیسټ نه دی کړی خو مخکې وو تقریبا یو سلاتیا یو سلو نوی دا شی وو اوس د زړه په مرضۍ اخته یم یو سپرینګ می اچولې ده نو اوس موږ د پاره د وقایې لپاره کوم شی په کار دی چې هغه موږ وکړو او د شکر نه هم بچو او د زړه د ناروغۍ نه هم بچو
ډېر مننه د غوړیدونکو د پکتیا له څمکنیو نه پښتنه کړې و ډاکټر صاحب د غوړیدونکو له پښتنه سره به زه هم د خپل پښتنه خبرګه کم بحث به یو ځای سره مختب وزو هغه کسان چې په شکر ناروغي باندې اخته دي د وړاندې نه یا شکر پر مختللې ده یا هم په لمرنۍ او پړاوونه کې ده دغه ورور چې سمکنین هم پیغام پری خیو هم د زړه تکلیف لره او هم شکر او پختنه دا و چې وای څو کم چې کنټرول حالت کې وسم. هغه کسان چې په شکر اخته دي دغه لپاره څه سپارښتنه کوي؟ څنګه دوی خپل شکر کنټرول وساتي؟ دوا څومره مهمه ده؟ خواړه څومره مهم دي؟ خوړو به سبب کرا کرا داخلي کوځکه موږ ویل چې څو دقیقې خبرې پکو او فزیکی فعالیت څومره مهم دی؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
بالکل لودین صاحب منګه په ټوله کې کوی منګه د تداوی لپاره دوه لارې چارې لرو. یو چې د هغه بدون د دوا نه یا غیر دوايي تداوی دا بل چې د دوا په واسطه تداوی دا غیر تدا دوايي تداوی کې هغه پریز دی او فزیکی فعالیت دی چې دا ډیر زیات مهم دی. فزیکی فعالیت هر هغه کس چې اتل اسکلنی نه پورته سین ولري یا مثال ځواني یا کسبنګيري څلور پنځه څلور دقیقې باید هر ورځ دوه پیاده روي وکي او کدی دین غیر منډه ځغاسته وکي یا هم او بازي وکي دا نور هغه ورزشونه دي چې کولای شي دوه په وزن کمال کی هغه وکي. وزن باید کم کی. همدغه شان دا خلک پریز باید وکي. پریز ډیر ضرور دی. هغه پریز باندې کېدای شي موږ سره تاسو وغږی ګونه. دا دوه شیان په غیر دوايي هغه کې ډیر زیات مهم دي. سیګریټ په پریخودل یا نور هغه نشاور شیان چې هغه د نشي بازګردي هغه پریخودل د شکر د کنټرول لپاره ډیر زیات ضرور دي. همدغه شان دوايي تداوی کې هم موږ هغه دواګانی لرو چې هغه شکر کنټرول لري چې هغه ټابلیټ په شکل دي او هغه دواګان لرو چې هغه پچکاری په شکل دي چې هغه انسولین دي. کچرته دغه دوه شیان موږ څنګه په څنګه موږ معمولا مریضان ته وایي چې د شکر کنټرول لپاره سپایا لکه یو چوکې چې درې پایې ولري کچرته دا غیوه پایم ماته یینو دا دوه پای نشي درې درې د چوکې باندې سړې نشي کېناسته چې هغه درې پایې د شکر د تداوی یو دوا ده پرهیز او فزیکی فعالیت دا درې شیان دي مهم دي.
کور ودان ډاکټر سی پام دی چې دغه اوریدونکو چې پښتنه کړي وا او نور هغه اوریدونکو چې په شکر ناروغي باندې اخته دي همدا درې سپارښتنې عملی کې چې تاسو ډیره ساده ورته تشریح کړه ډاکټر سی چې د څوکې درې پای دي چې هغه کې هم تداوی شامل ده هم فزیکی فعالیت شامل ده او هم پرهیز شامل دی چې له خوړو سره باید احتیاط وکړي. ډاکټر سی برازیل په خوړو باندې هم تم شو اگر چې د خبرونه په سر کې مهم اشاره ورته وکړه چې د انسان وجود خوږو ته ضرورت لري، قند ته ضرورت لري، شکرې ته ضرورت لري، اما کله ناکله به هم دغه وجود انسولین نه تولیدوي نو هغه شکر په وجود کې جذبې کینه بیرته انسان پرانځخته کوي. آیا ضرور ده چې بیخي خواږه خواړه ونه خوړل سي او کنه خواږه خوړل کېږي هم ډیر افراط پکې ونه شي ډاکټر صاحب؟
بالکل دغه مریضان ته کثم خواږه چې په مختلف ډولونو باندې شکلو باندې وجود ته د مختلف منابعو نه منګه اخلو او په ټوله کې معمولا دغه مریضان ته ځکه چې دا هغه خوراکونه چې ډیر زیات خواږه معمولا دوه ته موږ توصیه کوو چې د خوراکونو استفاده ونه کی ځکه چې دا به د شکر په د سویه په لوړوالي باعث ګرځي یا قند په وینه کې لوړی کېدای شي. بعض خلک سره دا غي کومه خواړه دی بیرون نه ونه خرو وجود کې کېدای شي مکمل د شکر په یا د خوګو په فقدان سره مخامخ شي عدالت به کم خره منس کیږي. خو الله تعالی وجود په داسې شکل باندې تخلیق کړی دی چې حتی د پروتین نه حتی د غوړو نه چې که ضرورت وجود ته ضرورت دا په خوړو باندې په خوګو باندې بدلیږي او وجود هغه ضرورت پوره کوي. نو په دې خاطر ضرور دا ده چې هغه شیان چې ډیر زیات خواږه یي لکه میټایي شو لکه مثال کیک شو کلچه شو بعضی هغه نور خوراکونه دي لکه دغه شیرنی باب قند شو او همدغه بعضی میوې دي لکه انګور خټکه او داسې نور خواړه
او دا خپل بورا ډاکټر چې موږ تاسو په افغانستان کې معمولا سهار چای کې استفاده ترې کوو حتی ماخام کې مزینه خواړه خواږه پخې.
بالکل دا بوره چې دا طبعا دا مریضان شکر لري من قطعی دوته وای چې دا بوره باید استعمال نه کیه. دا بعضی اصل لکه شات مرباګانی انرژیانی یا دا سه نوشابی چې دی بعضی دا خوږی چې ډیر زیات خوږی دی او هغه غازدار نوشابی چې دی دا معمولا نه شکر شو دا ټول هغه شین دي شکر ډیر زیات لري او بیا د مریض دي شکر دي لوړوالی باعث ګرځي او بیا متاسفانه دي مشکل دي زیاتې دوه باعث ګرځي. حتی دي تبه دي شکر متخصصین هغه خواړه چې مخصوص دی شکر دی مریضان دی پاره ای یعنی مخصوص بوره ده او مخصوص یغه دی حتی دی دام نه ته ډیر زیات نه توصیه کوي چې دی دی سپادینم هغه وای چې کډړه وچی دا بهتره ده.
ډاکټر صاحب دا خصوص هغه کسان لپاره چې په شکر باندې اخته دي، هغه کسان چې لا هم ځوانان دي تکړه دي شکر نه خاني نه ویني، دوی هم د خوراک په برخه کې څه لارې چارې باید وسنجوي تر څو په شکر اخته نسی، خصوصا د خوږو په برخه کې؟ آیا دوی منظم که سهار کې مثلا خوږ چای چکی یا مثلا خوږی شودې څخي یا مثلا بوري نه استفاده کوي یا هم کوکا کولا نه استفاده کوي، په دې کې باید احتیاط وکړي او کنا که په وجود کې شکر نه وي دوی کولای شي چې خوږه په کافي اندازه څومره چې ضرورت کېږي وخوري؟
الودین صاحب یو لکه ډیر ښه نقطې تاسو اشاره وکړه، یو له هغه ډل نه چې شکر ناروغي ته ډیر زیات مساعد دي هغه ځوانان دي. د ځوانانو وقوات د شکر ناروغي ورس په ورځ مخ په زیاتېدو دي، یو علت فزیکی فعالیت نه کول دي او د هغه خوړو چې موږ هغه ته فاست فود وایي د زر تیاریږي د هغه استعمال چې په بازار کې ډیر په عادي شکل باندې پیدا کیږي لکه چپس شو لکه دا برګرونه شو او دا بعضی نوشابی دي د دوه ډیر زیات استعمال دي. حتی یو مطالعه ما لیدل هغه کې ویل شو چې هغه ماشومان چې 2 ساعتونه ډیر زیات تلویزیون ګوري دي کې چاغي اندازه او همدغه شکل باندې د شکر د ناروغي د رامنځته چانس سو چند زیاتیږي، نو خصوصا د ځوانان چې هغه په ځوان سن کې دي د فزیکی فعالیت ته باید خپل ډیر زیات متوجي، خپل رژیم ته باید ډیر زیات متوجي، هغه خواړه چې هغه ډیره زیات انرژي ورکړي دغه نه مخنیوي وکړي تر څو په آینده کې دوه د شکر ناروغي د رامنځته تک څخه دوه په امن کې اوسي او دوه هغه وقایه شي.
او ډاکټر صاحب د افغانانو سره خو به دا پوښتنه هم پیدا کیږي، خصوصا ځوان نسل سره چې وجود مې انرژي ته هم ضرورت لري خوږو ته هم ضرورت لري، نو څنګه دوی د خپل رژیم مراعات کې مثلا داسې ورته لاندې کې یو سپارښتنه کولای شي چې سهار کې څه ډول خواړه مثلا صحت لپاره ښه دي، غرمې کې او شپې کې؟ ځکه د انسان وجود خو مثلا خوږو ته هم ضرورت لري. آیا ځوانان که مثلا چیرته فزیکی فعالیت نه لري، مثلا داسې یو کار لري چې په دفتر کې کار لري یا مثلا دوکانداری ده چې ډیر پکې ښکته پورته نه کیږي، دوی څه ډول خپل دغه خواړه منظم کې؟ خوږو بوري سره څو کې کوکا کولا او دوی سره آیا په هفته کې یو ځل استفاده کولای شي یا په هفته کې دوه ورځې یو کنه هیڅ استفاده نه کیږي؟ یعنی د وجود د خوږو اندازه هم څنګه پوره کیږي؟
لودین صاحب په نورو دنیا کې هو کې دیش تاسو به ملته ګوري د تغذیه متخصصینو چې هغه مشوره ورکړي عام وګړو ته چې خپل غذا په کم شکل باندې استفاده کړي، او متاسفانه په افغانستان کې دا شی وجود نه لري. خو په خپل غذایی رژیم کې معمولا موږ خپل ناروغان ته معمولا توصیه کوو چې دوه په هفته کې وو ورځې باید د ترکاري نه استفاده وکړي چې بهترین شی دی شکر ناروغي دی وقایه لپاره یو بهترین غذا ده. همدغه شان دو په خپل غذا کې هغه غوخي چې هغه ډیر زیات انرژي نه ورکي لکه مثال د مایي غوخه لکه د وزي غوخه شو لکه همدغه چې د چرغ غوخه دین ډیر استفاده وکي، همدغه شکه خستجاتونه ډیر زیات استفاده وکي لکه بادام شو پسته شو دغه خستجات چې دام دي وینې غوړ د کمدو او د اضافي غوړ د زیپزې کېدو او د شکر د مخنیوي لپاره ډیر زیات مهم رول لري. کوک فانتا انرژینې چې متاسفانه زموږ په ځوانانو کې ډیر زیات رواج راځي شوی دی نه قطعی شکل باندې استفاده وکي، میوه بهترین بدیل دی د دې په ځای، خصوصا زموږ د افغانستان چون د میوه د نظر ډیر زیات غنی دی.
ډاکټر صاحب او بخې استفاده ونه کې د کوکا کولا ونه ځکه تاسو ول چې استفاده وکي
بالکل قطعی ځکه زه یو وخت یو زموږ یو هغه همکارو متخصص ډاکټر او هغه استرالیایي هغه د کوپ په اړه کې ویل چې استرالیا کې دی ته وایي چې د شکر ناروغي په قطعی کې هغه به داسې ویلې ډایابټ ان کوک یعنی شکر ناروغي په دې قطعی کې یعنی هغه په دې شکل ورته ګوري چې دا په خپل د شکر د رامنځته تک بایس او د چاغي رامنځته تک بایس ګرځي. نو زه ځوانانو ته توصیه کوم چې دغه سي مشروباتونه او دغه سي مثال هغه نه شربتونه او هغه قطن جدن جلوګيري وکي، دولت دې دغه شیان د عام کولو څخه مخنیوي وکي او دې په دې د میوه تازه میوه چې هغه وجود ته ډیر ګټور دي، ویتامین لري، مختلف ګټور مواد لري په وجود کې هغه ډیر زیات غټور دی نظر دی ته چې دغه شیان نه چیف غټم نه لري استفاده وکي او ضرر لري وجود.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیرو رو بس هم سره راټولو فقط د خبرونه په دې برخه کې د غدي چټ شکر موضوع هم غواړم لګزر لاندو کې وشربو. ځینې کسان خپل شکر کنټرولوي د واخوري یا مثلا ورزش هم سره کوي او پرېس هم سره کوي، اما کله ناکله شکر چې ټیګي ډاکټر صاحب د دې چټ شکر لامل څه دی چې کله ناکله خطرناک هم وي د خوړو او دارو درملو اغیز دی او کنه خپل په وجود کې مغه د انسولین ماده د همغه شکر لوړی چټوي هم
کسام ټیټ شکر لودین څه ځان ته یو باز ډیر غټ باز ته خو صرف لنډه کې وزه دومره وایم هغه مریضان چې شکر لري کې دی چې دا بعضی نور وجوهات لوجن بعضی ناروغي دي چې هغه دی وجود شکر ټیټي انسولین ډیر زیات په وجود کې تولیدیږي او هغه شکر کته کې دوه باز ګرځي زغې باز ته نه داخليږي. صرف لنډه کې دا وایم چې هغه مریضان چې شکر ناروغي لري او بعضی دواګان استعمالي یا انسولین پیشکاری کوي دوه شکر باید په منظم شکل باندې تعقیب شي. زګر دغه دواګان کې دی شي ټول بعضی دواګانې یا انسولین پخپله هغه د دې باید چې دو شکر ډیر زیات کته کی نو دغه مریضان چې د شکر مریضان دي او انسولین راخته شي غټي علامې دادي چې یا خلکېږي لوګي احساس کوي ټکان د زړه ورته پیدا کیږي خوله ورته پیدا کیږي را پیدا ورته پیدا کیږي نو کچته دغه علامې مریض ته پیدا شوه باید پوښتنه چې موږ شکر کته شوه جب کې باید دو چاکلیټ یا خوګه ولري اماغه وخت یو خوري او کني کنه کنټرولېږي چې بیا خپل مالج ډاکټر ته مراجعه وکړي یا لند کلینیک ته مراجعه وکړي ترڅو د شکرې بیرته وکتل شي او نورمال شي او تداوی شي. خدای نه غصه داسې نه شي چې دا شکر ټیټ شکر ډیر زیات خطرناک دی نظر دی ته چې شکر ډیر زیات لوړی ځکه چې د انسان د خدای نه غصه د مړینې وایز ګرځېدای شي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه. فقط پای کې غواړم چې و دقیقه کې دا چې کوم خبره تاسو په زړه کې راګرځېدلې وي تر اوسه ورته وخت نه پیدا شوی، مهرباني وکړئ یوه ونیمه دقیقه کې خپل خبرې راټولې کړئ به بس پای ته ورسو.
زه په لنډه کې دا چې وایم چې شکر خطرناک ناروغي نه ده، د کنټرول وړ ناروغي ده، متاسفانه د منځ نه ځي خو که د کنټرولېږي. درې د کنټرول مهم لارې چارې چې دي هغه یا د تداوی لارې چارې چې دي هغه ورزش ته فزیکی فعالیت ده. هر څومره چې موږ فزیکی فعالیت ډیر وکړو هغه عمره به شکر کنټرول شي. پرهیز ده چې موږ پرهیز وکړو هغه ناروغي هغه غذاګان چې ډیر انرژي موږ تر کې هغه نه پرهیز وکړو او دوا استعمال کو په منظم شکل باندې. هر درې میاشتو کې یو ځل باید خپل شکر درې میاشتې نه شکر به خپل چک کو. هر کال کې یو ځل باید سترګو ډاکټر ته ورشو خپل سترګي معاینه کو او همدغه شکل دی خپل خو خم راتبات وک ترڅو زخم نشي او دی خدای نه غصه دی پرمختګ باید ورنګونه ګرځي. او بیا زه تاکید کوم ځوانان ته چې هغه فزیکی فعالیت ډیر کې خپل غذایی رژیم ته ډیر زیات توجه وکړي ترڅو شکر څخه مخنیوي شي.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم. سلامات او صحیح اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا د داخله ناروغي ول متخصص ډاکټر صاحب خالد غالب نه ډیره مننه. ازادي رادیو سره وو سي په راتلونکي ساعت کې همدا بحث درته په دری ژبه وړاندې کیږي. کوربه زموږ همکار ظریف نظر دی.
خمروز ترگو دیز خوڑلیم زی سم دزڑ پسر ویشتلیم ازار مخلاز مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی با سی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا وچا تا